په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو دی خبري مجلې ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. پیل د دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د هرات ولایت په یو جمعات برید چې وطنه پکې وژل شوی غندلې د یوناما په یو بیان کې د پیښې د عاملانو د پیژندنې لپاره د ژر تر ژره څېړنو غوښتنه کړې ده. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانې په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې پیښه تېر ماخستن د ګذرې ولسوالۍ په شهرک سیمه کې شوې ده. ښاغلي قانې لیکلي چې دې پیښه کې شپږ تنه وژل شوي او یو تن ټپي دی، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. ځینو سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې برید د امام زمان په نوم د شیعهګانو په یوه جومات کې شوی دی. ویل شوي چې په وژل شوو کې یو ماشوم او یو ملا امام هم شامل دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی، خو داعش ډلې ته د ورته پخوانیو حملو مسؤلیت اخیستی و. د امریکا د متحدو ایالاتونو، بریتانیا، فرانسې، جرمنی او یو شمېر نورو هیوادونو استازو په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د استازو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د بشري حقونو او په تېره د ښځو د حقونو د وضعیت پر ترنګلتیا انتقاد کړی دی. د دې هیوادونو استازو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا لخوا د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت د ارزونې په غونډه کې په دې اړه څرګندونې کړې دي. په دې غونډه کې چې پرون دوشنبه پیل شو او د مې تر لسمې پورې به دوام وکړي، د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه درې پورنه چې ملګرو ملتونو او نورو ادارو برابر کړی دي ارزول کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د مطبوعاتو د ازادۍ ورځې په درشل کې د افغان ژورنالستانو د زړورتیا ستاینه کړې ده. د می درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په توګه په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي. د امریکا سفارت چې په قطر کې فعالیت کوي په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې ژورنالستان د اطلاعاتو او حقایقو پلټون پسې له پراخو ننګونو سره مخامخ دي. په بیان کې یادونه شوې چې په روان ناورین کې د افغان ژورنالستانو زړورتیا او انعطاف د استایلو ورله. ملګرو ملتونو سکال د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ داسې مهال چې افغانستان او ټول نړۍ جګړو په سر اخیستی، د ژورنالیزم او د بیان د ازادۍ اهمیت ته ځانګړې کړې او د دې ورځې په درشل کې ویلي چې د نړیوالو بحرانونو او د هغو د عواقبو د ټولو اړخونو په اړه پوهاوی د ډیموکراتیکو ټولنو د جوړولو لپاره مهم دی. فلسطیني حماس ډلوي د لزګونو برمتو د خوشی کېدو په بدل کې په غزه کې د څلوېښت ورځني اوربن لپاره د اسرایل د طرح په اړه غور کوي. دې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د تروریسټ ډلې په توګه پیژني، دا کسان د تیر کال د اکتوبر په اوومه پر اسرایل د برید په مهال برمته کړي وو. د حماس یوې سرچینې په قاهره کې له خبرو وروسته قطر ته د ستنېدو په مهال د خپل نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د اسرایل د وړاندیز په اړه به په خپلو کې بحثونه وکړي او سمدستي به ځواب ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي چې د اسرایل په طرحه کې د اوربن شرایط خورا زیات سخاوتمندانه دي. دا په داسې حال کې ده چې بېګا د غزې په رفح ښار کې د اسرایلو په حملو کې د فلسطیني چارواکو په وینا شاوخوا څلوېښت تنه فلسطینیان ووژل شول. د غزې د 2,300,000 وګړو د نیمایی د جګړو له ویرې پرفه ښار کې پناه اخیستې ده. خبرونه مو لازم دي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا یو شمېر غړو د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په دوره‌یي څېړنه کې پر ښځو د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه د نه منلو وړ وبلل.
په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت بحراني دی.
په دې اړه مو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د دې ارزونې نتیجه به په افغانستان کې د ښځو پر روان وضعیت کې کوم بدلون راولي کنه، له یوې ښځینه فعالې سره مرکه کړې ده.
چې دا غونډې اثر په دې باندې په افغانستان باندې نشي کولی چې یو څوک چې په رسمیت نه پېژني، نو د دوی د فیصله او تصمیم به کوم ارزښت ولري.
په یو راپور کې مو د کابل په شش درک سیمه کې د ازادۍ راډیو د درې خبریالانو په ګډون د وژل شو نهو خبریالانو د شپږم تلین په پلمه په افغانستان کې د خبریالانو او د رسنیو وضعیت کتنه کړې ده. دا به هم واورئ چې د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ کې میشت وزیرستاني کډوال وایي تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې او د خوراکي توکو له کمښت سره مخامخ دي.
درې میاشتې کېږي چې میجو خوراکي مواد دبلیو پی بند کړي دي او نثار کومکونه میزبند بند شوي دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې اسرائیل وایي په غزه کې د اوربند لپاره د خپلې طرحې په اړه د حماس ډلې ځواب ته منتظر دی.
د دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا یو شمیر غړو د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په دوره یې څرګنده کړ چې خزو د طالبان له خوا لګول شو محدودیتونه د نه منلو وړ بلل په دې شورا کې د بریتانیا دایمي استازي ویل کله چې طالبان پر افغانستان بیا واکمنان شوي د بشري حقوقو وضعیت څنګه یو ټکان ورکون کړي د غرض د امریکا استازي د شورا ته په خپل څرګندونو کې ویل چې طالبان د ټول هغه تبيزي فرمانونه سم د سیلري کړی چې پر بنسټ له افغانانو په ځانګړي ډول لنجونو او خزو د هغوی مشروع حقونه اخیستل شوی دي. جزئیات د ازادي راډیو خبري امید ظهیر مل پرپورت کوي.
د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا کې د بریټانیا دایمي استازي سایمن مانلی په چټکۍ سره په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت خرابیدل د حیرانې وړ ټکان ورکوونکې او ترنګلې بولی. هغه چې پرونی په دې شورا کې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت د څېړنې په اړه جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل
په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت بحراني دی. د طالبانو لخوا ثانوي او لوړو زده کړو عمومي او سیاسي فضا او ډېر شمېر کاري فرصتونو ته د دوی د لاسرسي مخه نیول شوې. یو نوم وروستیو کې راپور ورکړ چې د بندیزونو مخ په زیاتېدو دي. طالبان عمومي بخښنې سره سره د پخواني حکومت چارواکي هدف ګرځوي او د خبريالانو نیولو ته هم دوام ورکړی دی.
د بشري حقوقو شورا کې د بریټانیا استازي هر سجر د نجونو خو په زده کړو او کار د بندیزونو د پای د خبريالانو او خپل سرونیونو په توقف او په درود خلکو د وهلو په ګډون د ظالمانه مجازاتو د بندیدو غوښتنه وکړه. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي بیا د نړیوالو لخوا په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص په اړه د مطرح شوی او څرګندونو په خبرګون کې د دوی د اوسنی حکومت پر ضد حدسی بللی. هغه چې نه د پولی ټکنیک په هنتون د محصلینو په فراغت غونډه کې خبرې کولې وویل
بنځه سلويخ ملکونه دلته او په دې مازی تاریخ کې څه حق ورک زمون خويندو ته بغیر د بی حجابي او بی سترین نور څه جواب راکې دا بعض داسې پیاده کړل دي د پاره چې منفي تبلیغاتو کې.
خو د خالد حنفي د څرګندونو برعکس بیا د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا کې د امریکا استاذ میچل ټایلر خپل خبرو کې د بشري حقوقو په برخه کې د طالبانو کړنې تبعیزي وبللي او د طالبانو په ګډون یې لټول لوريو د بشري حقوقو د خوندیتوب غوښتنه وکړه.
سمدستي باید ټول تبعیزي فرمانونه په ځنګړي ډول هغه چې زده کړو او کار ته د افغانانو جنو او خزو مخنيسي او عامه ځایونو ته تګ راتګ محدودوي لري سي په چټک ډول د خپلواکو متبرو او د اړتیا پر مهال د جنسیت پر بنسټ د خوالي قضایی پلټنه او د اخلاقي جرایم په نوم د خپل سرونیونو پاید یقیني سي. مورال
کرایمز د ورته د جرمني استازي د افغان جنو خو سره د طالبانو کړنې له بشريت سره جنايات وباله او د فنلند استازي بیا وویل په افغانستان کې باید د جنسیت پر بنسټ د تاوتري خوالي مرتکبینو ته د جنايي مجرمینو په څیر سزا ورکړل شي. په دې غونډه کې د نګدي ټولو ګډون کوونکو خبرې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو په نقض اثرخېدي او غوښتنې کوله چې باید دا وضعیت پای ومومي. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا د وری سیډنی زغونډه چې د یو شمیر هیوادونو د بشري حقوقو وضعیت سیډي دوام لري. خو په افغانستان کې به انجونې او خزي د دې غونډو تام لري چې دوی د وضعیت د بدلون لپاره د شعارونو او خبرو پر ځای بنسټیز او عملی ګامونه پورته کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا یو شمیر غړو د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په دوره یې څېړنه کې چې پرونی پیل کړي پر خزو د طالبانو لخوا لګول شوی محدودیتونه د نه منلو وړ بلل. له خزینه فعال زرکمل لیار سره مې چې په دې وروستیو کې له اروپا افغانستان ته تللې وي جرګه کې په ترکیب کې سفر کړی او د طالبانو د حکومت له شمیر لوړ پوړو مشرانو سره د نورو مسایلو ته څنګه د خزو او نجونو د زده کړې او کار په اړه خبرې کړي. مخکې مرکه وکړه او لومړی مطلب پوښتنه وکړه چې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت د ارزونې نتیجه به فکر کوي د افغان خزو د روان وضعیت له کېدو سره مرسته وکړي.
په خوشنۍ سره باید وایم چې نه سمه ده چې دا غونډې دورې غونډې د بشري حقوقو شورا باندې دورې غونډې په خاډ جمهوریت په وخت کې هم شوې وي. تفاوت هغه وخت کې دا و چې هلته د دوی د حیات خپل حضور درلوده کېدای شو چې هلته د دینه د بشري حقوقو مسایل وڅېړي او پرې باندې راپور جوړ کړي. اما په دا غونډه کې چې موږ ولیدل دې غونډه کې د افغانستان نه چې امران هلته څوک ژوند کوي او هغه شرایط عیني خپل په خپلو سترګو باندې ویني د هغه ځای نه هیڅوک نه و او دا څوک چې دلته را دعوت شوي د ټول په بهر میشتې افغانان دي او پرې باندې هم موږ نه پوهېږو چې دوی څومره دقیق هلته په افغانستان کې معلومات لري او د افغانستان سره افغانستان کې چا سره په تماس کې دي. او بل دا چې دا غونډې اثر په دې باندې په افغانستان باندې نشي کولای چې یو څوک چې په رسمیت نه پیژني، نو د دوی د فیصله او تصمیم به کوم ارزښت ولري؟ هغوی د هغوی د پورته کوم ارزښت قایل شي؟ په اصل کې دا ښه موضوع ده چې د افغانستان د په افغانستان کې د بشري حقونو باندې بحث کېږي او مطرح کېږي، اما دغه هېوادونه چې په افغانستان کې دا غوښتنه کوي څومره ځان ته دا حق ورکوي چې دوی دا خبره ورته واورېدل شي؟
اغلی ملیار، خو په راپور کې مو واورېدل چې ډېرې ښځې او نجونې د دې تمه کوي چې په طالبانو باید فشارونه راوستل شي که هغه په کور دننه دي یا د نړیوالو لخوا دي. دا هم کېدای شي چې د فشارونو یوه وسیله وي دغه غونډه یا دغه دوره یي څېړنه. راځو دې خبرې ته چې تاسو هم یو سفر کړی و افغانستان ته، د همدې لپاره تللي وئ چې په اروپا کې د میشتو افغانانو غوښتنې د طالبانو چارواکو ته ورسوي. دا هم د فشار یو لپاره یو سفر و چې باید دوی دغه اوسنۍ تګلاره بدله کړي. د یو دولس کسیز پلاوی په ترکیب کې تاسو هم وی او تاسو سره یو بل میرمن هم و. یو اعلامیه مو هم پرون خبره کړې ده، زینو ټکو یادونه مو کړې ده چې د کومو مسایلو په هدف مو دا سفر تر سره کړی و او پر طالبانو له لوړپوړو چارواکو سره مو په هغه باندې خبرې وکړلې. خو په یو ځکه تاسو وایي چې په خوشنۍ سره چې هغه مهم د سفر مهم هدف چې تاسو ترلاسه نه کړ، د نجونو د ښوونځیو په اړه تاسو ویلي چې بریالي نشو، ولې؟
زه خو شخصا دا پېژنم چې بهرني فشارونه اصلا نثار نه لري او دغه مسلې نه باید نور اصلا یادونه ونه شي، ځکه فشارونه په کاغذ کول نو د 2-3 کال کې اثر کړی وي. خبر دی چې د تفاهم لاره مخته ونیول شي او د خبرو لاره مخته ونیول شي. د موږ سفر هم د فشار په منظور نه، بلکې زموږ هدف د سفر نه دا و چې موږ د نږدې نه د مشرانو سره وګورو، اول دا چې د دوی په نظریاتو باندې پوه شو، د دوی په غوښتنو باندې پوه شو، دا چې موږ دوی سره څه کولی شو، د دې څه کولای شي. په دې مسایلو باندې موږ د دې سره خبرې وکړې چې البته دوی د موږ سره ډېره صادقانه او رښتینې خبرې وکړلې. دا چې موږ لیکو چې د خوشنۍ خبره دا چې سفر مهم هدف مو ترلاسه نه کړ، پس دا خبره باید وکړم چې موږ چې کله افغانستان ته تللو هم موږ دا انتظار نه درلود چې موږ په دایې ځل ټاک باندې د 12 کسو به دوی د چارواکي به دا ښوونځي خلاص کړي. موږ نا امیده نه یو، موږ امید لرو او موږ دا د مشرانو سره هم دا خبره کړې ده چې موږ به بیا او بیا او بیا راځو تر څو چې ښوونځي خلاص شي. یعنی نا امیده نه یو.
اغلی مدیار، په دغه اعلامیه کې تاسو خبره کړې ده په دې کې زوینه چې له د طالبانو له لوی مشر مولا هبت الله اخندزاده پرته ګمانم چې تاسو د طالبانو اکثر مشرانو سره کتلی دي. دغه مشرانو سره کتلی دي تاسو که څه هم ویلي دي چې تر خبرو راضي وي، تاسو سره ځینې ژمنې کړې دي. دوی ویلي چې موږ په دې باندې کار کوو، خو دا کار تقریبا دغه د 3 کال کېږي چې بشپړ شوی نه دی. څو کال نور باید نجونې او ښځې د دې انتظار وکړي؟
زه په دې پوهېږم چې ملت تونده هم ډېره ده او زموږ تونده هم ډېره ده. که زموږ ارزو ترسره شي نو موږ غواړو چې دغه لحظه ښوونځي خلاص شي، حتی سبا ته ورته انتظار نه باسو، ځکه یوه ورځ ضایع کېدل د افغانستان لپاره تاوان ډېر جبران نه بنونکی دی. مګر خبر دا ده چې موږ سره دوی دي شمنه وکړلې او په هغه شمنه باندې حتی عمل هم وشو. موږ ته د ښوونې او روزنې وزیر وویل چې دا بیا لاړ شي او د خپل مشر سره به خبرې وکړي، د امیر المؤمنین سره، او دا پیغام به چې البته د ملت پیغام ده او موږ وسیله شوي دوی ته رسولی وو، دا به امیر المؤمنین ته رسوي او دغه به هڅه وکړي چې دا زمینه مسایل چې موږ هم وش کولی هغه سره یې وګورو. او دا موږ د ملاقات په سبا باندې تللی وو کندهار ته، او تر څو چې موږ راتللو دی لا بېرته نه و راګرځېدلی. اما مثلا خلیفه صاحب د کورنیو چارو وزیر محترم خلیفه سراج الدین حقانی موږ ته دا خبره وکړله چې پس موږ پیغام رسوي او دای هم کندهار ته ورغی.
جالب خبره ده،
بل هیڅ هم نه ده دا سفر.
اغلی مدر، جالب ده تاسو په دې سفر کې آیا هڅه وکړه چې د طالبانو له مشر مولا هبت الله اخندزاده سره هم وګوري؟
موږ غوښتل په پروګرام کې مو چې ورسره وګورو، او د هر مشر سره چې موږ ولیدل موږ ورته چې موږ ته باید دا زمینه مساعده کې، یعنی نه مو هیله وکړه چې موږ ته دا زمینه مساعده کې چې موږ د امیر المؤمنین سره هم وګورو. خو زموږ وخت هم ډیر لاند و، موږ باید بیرته راغلی وای، موږ نه شو کولای چې هلته پاتې شو، او موږ په دغه فاصله کې چلته.
اغلی مدیار، دا پوښتنه دې لپاره کوم چې ډیر مهمه موضوع د کچیر دغه وخت تاسو درکړی وای، یا سفر مو کولای شو چې وخت کی؟
ما شخصا ما او یو څو نفر نو شو کولای، ځکه دلته دولتي کارمندای ما د رسمي حکومتي کارمندای ما نو شو کولای، او ځای څو نفر نور هم نشو کولای. مهمه موضوع ده چې هیڅ شک نشته ما مونږ ویلې چې مونږ بیا راځو، یعنی مونږ دا شرایط چې خپل تاسو په اروپا کې کار کوي پیږي چې د شرایط څنګه دي. نو طبیعي ده چې موضوع ډیره مهمه ده او که اهمیت نه لرلی مونږ به نه تللی. او دا مو وعده کړې ده چې مونږ بیا راځو بیا راځو بیا راځو تر هغه وخت راځو تر څو چې د زموږ خویندو په مخ باندې د پوهنتونونو او ښوونځیو دروازې خلاصې شي.
له خزینه فعال زرکمل یار سره په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د دورې چیرډن یو د غراز افغانستان ته د دوی د سفر په اړه مرکوه اغلی ملیار پر ورسته وکړه. اروپا افغانستان ته تللی وی جرګی په ترکیب کې هم سفر کړی او د طالبانو د حکومت له شمیر لوړ پوړو مشرانو او چارواکو سره د نور مسایلو ترڅنګ د خزو او جنود زده کړې او کار په اړه خبرې کړې وي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
نن د کابل په شش درک سیمه کې د ازادي راډیو د درې خبريالانو په ګډون د وژل شو نه خبريالانو شلم تلیندې لږ پیښه شپکاله تیرې خطر اوسه نه واز دا چې عاملان د عدالت منګولو تر کاګل شوی، بلکې په افغانستان کې پر خبريالانو او رسنیو د فعالیت کړي هم تنګ شوی ده. نور بل اجمل انوارو
د 2013 کال د اپریل په 13 د کابل په شش درک سیمه کې کله چې خبريالان د وی چاودنې د خبري پوښخ لپاره راټول شوي وو، یو بل چاودنه وشو چې په پایله کې افغانستان کې خبريالان او درسريو کارکونکو ته په یو وخت تر ټولو درنه مرګ شوب لوا وخته. د دې پیخي په قربانيانو کې د رسنیو نه کارکونکو وو، پکې د ازادي رادیو دوه خبريالان او یو همکار چې د ازادي رادیو سره د ژورنالیزم د روزنې په مرحله کې و هم شامل وو. هغه مهال د داعش وسلوال ډلې د دې برید مسولیت پر غاړه واخیست. خبريالانو او د بیان د ازادۍ د دفاع سازمانونو د دې برید د عاملانو د مندلو او مجازات خوښتنه وکړه. کتر وسه چې ل دې پی خشپک کلونه تیریږي، هیڅوک د دې خبريالانو د وژنې په تړاو نه نیول شوی او نه مجازات شوی دي. افغانستان ل کلونو راځي د ژورنالیستانو لپاره یو خطرناک هواد ګڼل کیږي. د 2020 میلادي کال په اگست کې واکته د طالبانو د بیا ځلی رسیدو راهیسی په دې هیواد کې د خبريالانو پر کار محدودیتونه او د هغوی نیول زیات شوي دي. اوان د خبريالانو د وژنې او شکنجه ریپورتونه هم ورکړل شوي. د خبريالانو د ملاتړ سازمانونه وایي دا محل په افغانستان کې د خبريالانو لپاره داسې شرایط چې په آزادانه توګه خپل کار وکړای شي د پوښا په پرتله سخت شوي. د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ د سازمان مشر حامد عبیدی
د طالبانو د وکمنه دو وروسته په افغانستان کې ځبان د 200 رسنۍ تړل شوې دي. ترڅنګ د رسنیو په وړاندې محدودیتونه ورستر بلې زیاتېږي. د شدید سانسور ترڅنګ د رسنیو ټول خبرونې د حکم نظام له خوا څېړل کیږي. خبريالان خود سانسوري ته مجبور شوي دي او له بعده مرغه ځنې خبريالان به له کوم دلیل د حکم نظام له خوا نیول کیږي. اطلاعاتو ته د لاسرسۍ مسله تر ټولو ستونزمنه مسله ده او دغه حق د افغانستان د خلکو څخه اخیستل شوی دی.
د بی پولي خبريالانو سازمان د جنوري په میاشت کې په یو خبر کړي ریپورت کې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د خبريالانو وضعیت اندېښمنونکی بللی. د سازمان ویلي یوازې په 2023 میلادي کال کې درې خبريالان په افغانستان کې وشل شوي. که څه هم طالبان وایي چې د اسلامي او افغاني ارزښتونو په چوکاټ کې رسنیو ته د بیان ازادي ورکړي، خو د رسنیو د ملاتړ سازمانونه د طالبانو د حکومت ادارې تورنوي چې د دې ارزښتونو تعریف په خپل ګټه او خوخه کوي او د دوی تر واک لاندې هیڅ رسنۍ ته د آزادانه او د طالبانو د حکومت له مداخله پرته د فعالیت اجازه نه ورکړي. همدارنګه افغانستان کې د هغه نړیوالو رسنیو فعالیتونه چې له بهر د افغانستان لپاره خبرونه کوي هم یا منه شوي او یا پرې محدودیتونه لګیدلې. په دې کې د ازادۍ رادیو او امریکا غږ شنا رادیو هم شامل دي چې د طالبانو حکومت پر اف ام او منځنوي څپو خبرونه بندې کړي او پر وی پانو یې هم بندیز لګولې.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اسرائیل وای په غزه کې د اوربند لپاره د خپل طرح په اړه د حماس ډلې جواب ته منتظر دی. حماس مخکې ویلو د اسرائیل د طرح په اړه غور کوي.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته یوې نږدې سرچینې ویلي چې دا هیواد د اسرائیلي برمتو د خوشې کولو په بدل کې په غزه کې د اوربان لپاره د خپل طرح په اړه د حماس ډلې خبرګون ته انتظار کوي. په داسې حال کې چې په غزه کې د جګړې اووه میاشتې پوره کیږي، د دې جګړې د پای ته رسولو لپاره فشارونه په زیاتېدو دي. په تیرو څو ورځو کې د مصر په منځګړتوب د هڅو له پیلېدو وروسته په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هیلې زیاتې شوې، خو د ډیرو مهمو مسایلو په اړه د دواړو لورو ترمنځ د اختلاف د لرې کولو لپاره د پرمختګ ډیرې لږې نښې نښانې لیدل شوي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، په هر راز موافقه کې له غزې څخه د اسرایلي سرتیرو وتل او په دې تړانګه کې د اسرایلو د عملیاتو د دایمي پای ته رسیدو غوښتنه کوي. له حماس سره د یوې متحدې فلسطینی ډلې یو چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي، فلسطینیان د اسرایلو د اشغال سمدستي پای ته رسیدل غواړي. دا چارواکي زیاتوي دوی نشي کولای خلکو ته ووایي چې د اسرایلو اشغال دی روان وي، تاسو جګړه ودروي، او چې کله اسرایلو خپل برمته ترلاسه کړل بیا جګړه پیل کړي. د اسرائیلو د صدر اعظم هم هر اقدام خای په کابینه کې د درس باعث شي، ځکه ځینې وزیران غواړي چې شاوخوا 133 تنه پاتې اسرائیلي یرغمل باید راخوشي شي. خو سخت دریځ بیا د غزې په جنوبی ښار رفح کې د حماس ډلې پر پاتې غړو د پوځي عملیاتو پر دوام ټینګار کوي. اسرائیلی چارواکو ویلي که حماس د اسرائیلو د اوربان طرح ونه مني، پر رفح کې عملیات به دوام وکړي. په دې طرح کې د اوربان د پای نیټه نه ده یاده شوې، خو د یو زیات شمیر فلسطینی بندیانو په بدل کې د 33 زیانګالو اسرائیلي برمتو د خوشي کېدو او په جګړو کې د لنډې وقفې غوښتنه کوي. یو بل اسرائیلی چارواکي ویلي چې دا طرح پر رفح ښار کې د عملیاتو د مخنیوي یوازینۍ لاره ده، ځکه د چارواکي چې د خپل نوم نه خودلو شرطی خبرې کولې ویلي دا د فلسطینیانو لپاره ورستای چانس دی، ځکه د پواینا پر افاقه د عملیاتو لپاره د اسرایلی ځواکونو حرکت لالمخ کې پیل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په سیمه کې دی، او تمه ده چې نن ماښام له ریاض څخه تلبیب ته ورسیږي. ښاغلی بلینکن منځني ختیځ ته سفر د سعودي عربستان او اسرایلو ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو لپاره د منځګړتوب په هڅو پیل کړ.
لا خبرنو ور اخوا
په داس حال کې چې طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ملي ادارې نن هم د هیواد په لسو ولایتونو کې واوري باران تالند او سیلونو د راوتلو اټکل کړی. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې وروستیو ورښتونو او سیلابونو یو شمېر بڼوالو او کروندګرو ته ډیر مالی زیانونه اړولي دي. نور په دې رپورټ کې
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې وروستۍ سختو سیلابونو واوري او بارانونو د ځاني او مالی زیانونو ترڅنګ کروندګرو، کرنیزو ځمکو، حاصلاتو او بزګرانو ته سخت زیان اړولی. د غزنی ولایت یو بڼوال حیات الله رحماني وایي چې د وروستۍ واورو ورېدو لامل یې میولرونکو ونې زیانمنې شوې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
تقریبا د دواله کوونه پر موږ ته خساره رسیدلې ده. ګل ونی چې په ګلان کې وو، الو د موږ منې وو، بادام وو، ټول لبای نکللې ده، ټول په غورا کې وو، ټول ولې لبای نکللې ده. اجاره مې نیولې ده 50 جریب زمکه ایرانی ګلاسونه چې دی هغه په ګل کې وو، هغه یخوالې ده، مکمل لبای نکللې ده. نور غنم دغه شایان چې دی ان شاء الله هغه باندې به تاثیر نه کړي.
د میدان وردګو ولایت یو بل بزګر او بڼوال اسید ګل پادشاه هم ورته شکایت لري او وایي چې د دې ټول باغونه او کرنیز ځمکه سیلابونو لاندې کړي.
تقریبا د اخرو کې وسانتي واره هم ورېد، په کې ګلې هم وا، په کې تقریبا موږ د ځمکو غوزې د منځه یوړي. موږ ځمکې چې وی اکثر د اوبو ساتلو د لوړوالي خاطر تر اوبو لاندې شوې دي. اکثر و چې شوی دي زغپلان درې جری بزمکه او باغ لرم چې هغه ټول تقریبا یو وټ شوی دی او یا د وچه دوه خطر سره مخ دی.
د ننګرهار ولایت یو بل کاروانګار سید اکبر وایي چې وروستي ورښتونو د ننګرهار په ګډون په ګرمسیرو ولایتونو کې د غنمو او اوریجو کاروندو ته سخت زیان اړولای دی.
ډیر تاوانونه ورسېدل خلکو ته. دغه په ننګرهار کې د تر کاروی سیزن ده، رومیان دي، سراتیر څه ده، نور سبزیانې دي، غنم پاخه شوي دي تقریبا سوا یا به لس یا به پنځلس شپې بعد د غنمو لو هم ګډیږي. ولې په غنمو چې ډیر بارانونه اوسو، ډیرې قسم لولي دي دې بارانو، د خانانو ته ډیر تاوانونه رسولي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د روان لمریز کال له پیل راهیسې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د واورې ورښتونو او سختو سیلابونو د راوتلو له امله د سختو ځاني او مالي زیانونو تر څنګ یې په ځینو سیمو کې نښلیدونکې لارې هم ویجاړې کړې. خو په دو وروستیو ورځو کې د بامیان، میدان وردګ، غزنی، بدخشان، لوګر، پنجشیر ولایتونو کې د واورې د ورېدو راپورونه هم ورکړل شوي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت د شمیرو له مخې چې په دې وروستیو ورځو کې خبرې کړې، د وري میاشتې له 28 څخه د سور تر 9 پورې په ټول افغانستان کې د سختو بارانونو او سیلابونو په پایله کې لږ تر لږه 103 کسه مړه او 60 نور ټپیان شوي دي. همداراز په زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه، حاصلات او په سلګونه څاروي له منځه تللي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې د سیشنبې په ورځ به په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کابل، پکتیا، تخار او لوګر ولایتونو کې واوره، باران، سیلابونه او تالنده وي.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
او د همدې خبري مجلې ورستای راپور د پکتیا ولایت په برمل ولسوالۍ کې میشت کډوال له دوی سره د خوراکي توکو د مرستو له بندېدو شکایت کوي. دوی ویل دریو میاشتو را په دې خوا ورته مرستې نه دي رسېدلې چې ورسره د ژوند ستونزې نورې هم ډېرې شوې دي. دوی وایي کاروبار نشته او نشي کولی په خپل لګښت د ځانو لپاره خوراکي مواد راونیسي.
دا پکتیکا ولایت د بیرمل په ولسوالۍ کې میشت وزیرستاني کډوال وایي له دریو میاشتو راهیسې ورته د خوراکي توکو مرستې نه دي ورکړل شوي. د وزیرستاني کډوالو په وینا د کورنیو د ژوند ټوله تکیه د نړیوالو بنسټونو په مرستو ولاړه ده او که چیرې ورسره مرستې ونیشي دوی د خوراک د برابرولو لپاره کومه بله چاره نه لري. د لمنې سیمې وزیرستاني کډوال زاهدالله سیدګي مشال راډیو ته وویل
دلته د میشت د خلکو وضعیت ډېر خراب دی. دری میاشتې کېږي چې میجو خوراکي مواد ډبلیو پی بند کړي دي او نیوسار کومکونه په میز باندې بند شوي دي. بارانونه زیات وشول، خلک ته زیات مشکلات وشتل، ماشومان بې تعلیمه دي، نه مکتب شته، نه دلته د بې سهولیت شته. میج دغه غوښتنه د نړیوالې موسسې نه چې میز سره هره میاشت په میاشت کومک وشي.
د پکتیکا په برمل کې میشت وزیرستاني کډوال د برمل ولسوالۍ لمن، کنغر، آزبرګي او مرغ سیمو کې اوسېږي. د یادې سیمې یو بل اوسیدونکی ملک نورولی جان مدخیل وایي دوی په داسې سیمو کې اوسېږي چې په دې ځای کې اصلا کاروبار امکانات پنشت حساب دي.
موږ سره باید مرسته وشي، کومک وشي. موږ خلک ډېر مجبور دي ځکه چې پردی علاقې کې اوسېږي، نه یې کورونه شته، نه یې ځمکه شته او موږ خلک ډېر غریبان شوي دي.
د پکتیکا په برمل کې میشت یو بل وزیرستاني کډوال ملک داود خان وایي د بیکارۍ له کبله نه یوازې کافي خواړه نشي پیدا کولی بلکې کورونه او سرپناوي هم د اوسېدو نه دي.
همیش خلک ډېر زیات ستونزې سره مخامخ دي. داسې مجبور دي چې یو وخت ډوډۍ خوري او یو وخت ډوډۍ نه خوري. اومیش دا غشتنه دو چې میش دا د کوم مواد خوراکي مواد چرکول هغه د داس د وندر وسطي او باقی د میش د کوري وضعیت ډیر خراب ده.
بلوري ته په پکتیکا کې د کډوالو چارو مسؤلین د وزیرستاني او مهاجرینو ستونزې منی وايي کسه هم سکال مرستندوی بنسټونه د بودیجې ستونزې مخې ته کوي خو دوی ورسره په اړیکه کې دي ترڅو کډوالو لپاره په خوانه میاشتنی مرسته بیرته پیل شي. د پکتیکا د کډوالو رئیس حمدالله فاتح وویل
دبليو پی نور یاد مؤسسات سکال د بودیجې د کمښت خبره کوي او د مو خبرې جریان لري ترڅو موږ یادو کډوالو ته کاري زمينه او خوراکي مواد نور مختلف ضرورت د دوی پوره کړو.
د پکتیکا ولایت کډوالو ریاست چارواکي زیاتوي دوی په پام کې لري چې مؤسسات او هڅوي ترڅو په دې ولایت کې د کار پر شرایطو برابرو کسانو ته بیلابیل کسبونه ورزده کړي ترڅو دوی په دوامداره توګه له اقتصادي اړخ پر ځان بسیا شي. یاد دیوی د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د ضرب عذاب عملیات وروسته د یاد هیواد د بیلابیلو سیمو سربیره د هغوی زرګونه کورنۍ پکتیکا او خوست هم راواوختي. د یادو کورنیو ډیره برخه په څو پړاوونو کې د پاکستان د حکومت لخوا بیرته خپلو سیمو ته ستنه شوې، خو لا هم په پکتیکا او خوست کې د دوی زرګونه کورنۍ پاتې دي.